یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری السلام علیکم په دې خپرونه کې تر خبرو نورسته کابل ته ځو هلته تیر شپه امنیت او د ګډو رسمي لوبو سیالي و ګڼندرچان ورخلی وو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو
سلام په پایل کې د خبرونو سرټکی د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشروي بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په پام لا افغانستان اوزي په جنوبي وزیرستان کې د مالولانو اعتراضونه پرون د درېمې ورځې لپاره هم روان وو او د روغتیا نړیوال سازمان او اروپای ټولنه د پخواني شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي مشپر خبرونه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل وایي چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو له افغانستانه ووزي ارک په یو خبر پنه کې وایي چې ښاغلی بورل دا څرګندونې پرون پنجشنبه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفوني خبرو کې وکړې د خبر پنې له مخې ښاغلی بورل دا هم ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان د سولې بهیر له نږدې څاري او ټینګار کوي چې په تشدد کې باید د پام وړ کموالی راشي څو دایمي اوربند ټینګ شي د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې په 2014 کې لږ تر لږه څلورو کسانو ته مرګ ژوبله وختې د کونړ د امنیت قمندانۍ ویان فرید الله دهقان ازادۍ راډیو ته وویل لومړۍ چاودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه چې د سرکاڼو په بهرآباد سیمه کې د ملي پولیسو پر پلې ګزمه د سرک د غاړې ماین وچاودېد ښاغلی دهقان وایي کله چې نور پولیس او خلک د پیښې ځای ته ورسېدل نو بل ماین پرې وچاودېد
دا یو بم انفجار کله زمنګ براسي ټیم مالته ورغله چې دویم بم پاره باندې سکم څلور بجې پاره باندې انفجار کړي چې بدبختانه زمنګ دوه نفره د نتیجو کونو شاته رسیدي دوه نفره زخمي اندي یو نفره هاري په دې کې شهید شو
د اسداباد د مرکزی روغتون مشر ډاکټر اتاولا سپای وای دوی ته د پیښې لزای درې جسدونه او څلور ټپيان راوړل شوی دي د دې چودنو مسؤلیت تر اوسه کمیټه له نه دی منلای تکل شوی چې د سرباز په نوم د فلمونو فستیوال د کابل شپږمې تر نهمې نیټې پورې په کابل کې جوړ شي د افغان فلم مشره سهرا کریمی وایي د دې فستیوال هدف د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دی میرمن کریمی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې تر اوسه په دې فستیوال کې د ګډون لپاره 28 مستند داستاني انیمیشن او د موبایل په وسیله جوړ شوي فلمونه دوی ته رسیدلی دي لازادې رادیو خبرونه اوري د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وای اروپ او بخې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او اروپای ټولنه د پخوانی شوروي اتحاد له شپږو هیوادونو سره د مرستې په توګه د کووید 19 د واکسین پروګرام پیلوي چارواکی وای د دې پروګرام لګښت 43.5 میلیون ډالر دی اروپای ټولنې او WHO پرون پنځشنبه وویل چې په دې پروګرام کې به ارمنستان آذربایجان بیلاروس، گرجستان، مولداوی او اوکراین شامل وی. اروپایی کمیسیون ویلی د کوواکس د نړیوال نوښت لخوا د اروپا له بیوزلو هیوادونو سره مرسته د دې پروګرام هدف دی. د هغه شپږ هیوادونه دي چې غواړي له اروپایي ټولنې سره اړیکې پیاوړي کړي. د دې پروګرام لګښت اروپایي ټولنه د واکسیناسیون په یوه 3 کلنه دوره کې ورکوي او په تطبیق کې د روغتیا نړیوال سازمان مرسته کوي. لسګونه معلولینو پرون د درېمې ورځې لپاره په جنوبي وزیرستان کې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړ دوی د کار روغتیایي اسانتیاو او خپلو ماشومانو ته د زده کړو د امکاناتو د برابرولو غوښتنه کوي دا اعتراضونه د فبروري پر 9 د جنوبي وزیرستان په انګورو اډې سیمه کې په پرلت پیل شو دوی وایي تر هغه به دې اعتراضونو ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت یې غوښتنې نه وي منلې د دې اعتراضونو یو تنظیمونکي دین محمد ازادۍ راډیو ته وویل د معترضو معلولانو شمیر 250 کسانو ته رسیږي چې 160 تنه یې د ماینونو په چاودنو ناامنیو او د پاکستان د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نخټو کې ټپین شوې دي. د وانه خار مرسیال کمشنر بشیر خان ازادۍ رادیو ته ویل چې دا معلولان په سرحد کې د قاچاق د اجازه پلټه کې دي، خو هغه زیاته کړه چې د دې کار اجازه به ورنکړل شي. خو نوموړي دا ډاډ هم ورکړ چې د معترضانو منطقي غوښتنې به وڅېړل شي. اورستای خبر د چین د ملي راډیو ټلویزیون ادارې پرون پنځشنبه اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د برتانیا د ټلویزیون چینل بی بی سی پر خبرونو بندیز لګیدلی. دا اعلان یو اونۍ وروسته له هغه کیږي چې د برتانیا د رسنیو د تنظیم ادارې د چین د دولتي ټلویزیون جواز لغوه کړ. د چین راډیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي دي چې بی بی سی په دې هیواد کې د راپور ورکولو له اصولو جدي سرغړونه کړې او خبرونه د چین له ملي ګټو سره په ټکر کې دي. د بی بی سی یوې ویاندې په یو بیان کې چې د ایمیل له لارې خپور کړی ویلي دي چې دوی د چین د چارواکو دې پرېکړې ډېر نهیلې کړې دي. هغې لیکلي بی بی سی په نړیواله کچه باوري سرچینه ده چې په عادلانه بې پرې ډول د چا له ویرې او ملاتړ پرته راپور ورکوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښپښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
ټول افغان ولستا زخمی ټپي افغانستان ته غمجن ولستا د دې لوی بریا مبارکي وایم.
د احمد ولی هوتک بریا او لوبه په داس شار کې د غنول دونکو مخ ته تر سره شو چې نور کله به مو هر ورځ د وینې وینې امني خبره وینې امني خبر تری درلود. خو تیر شپه د خوشی خبر وو. د پکتیا د زرمت پولیسو ولې کې طالبانو د جنونو مکتبونه بند کړل.
پتلولو یو جمعه تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاین هم په موږ باندې زول کول بیا ګرځې ترغلو دلته د شوایو
په گاونډي خوست کې بیا لوی علي سپران سلسله
دا نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره د تجربه دی او ان شاء الله دا نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري.
او د هلمند په مرکز لشکرګا کې په سلګونو ماشومان د زده کړو به برخې شي.
زمونږ چې مان ټولو مکو خرڅو مې اوسه یو څو په چې سيزن روډي رانی سم.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ افغانان د ګډو رسمي لوبو د اتل احمد ولی هوتک بریال مانځي. د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي هوتک تیر شپه په کابل کې خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړه. د لوبي ته ګڼ نندرچان ورخلی وو. کابل ته ورزو ل خپل خبريال اورو چې کابل نن څنګه د جشن مانځي. ټلیفون رابطه مولا کابل سره قطع شوې ده. هڅه کوي چې وړاندې کابل ته ورشو او د دې لوبې په اړه له تاسو څخه معلومات ترلاسه کړو. زموږ تخنیکی همکار طاهر روشن هڅه کوي چې له کابل سره رابطه ټینګ کړي. ټلیفون رابطه ټینګ شو ل خپل خبريال به وورو چې په کابل کې د احمد ولی هوتک بریا جشن خلک لمانځي او څنګه وضعیت. مهرباني. بله ستاسو جغ نارځي تخنیکی ستونزه لرو. دا راپور نشو اوریدلای سره وړاندې په خبرونه کې هڅه وکړو چې په دې اړه نور معلومات تاسو سره شریک کړو. ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. هلم هغه ته خوست ورزو په خوست کې نمونوي الیسا ولما پرانستل شو. بښنه غواړو لدی تخنیکی ستونزې ځکه چې دا تخنیکی ستونزې ادامه لري او اوس بیا زموږ ټلیفون رابطه ټینګ شوله. ل خپل خبريال واورو چې د ګډو رسمي لوبو د افغان لوبغاړي احمد بلی هوتک لوبه تیر شپه څنګه تیر شوله او کله څنګه چې متاسو ویل په دې لوبه کې د بریالي شو او افغانان پرې خوشحالي کوي. کابل ته ورسو. مهرباني.
شیبر سه په داسې حال کې چې کابل نګدي هر ورځ د بمی چاودنو شاهد وی تیره شپه د یو ورزشی میله شاهدو په دې میله کې زرګونه کسان د احمد ولی هوتک د غلوبې ته چې تاسو وړاندې یادونه وکړه خپل برازیلی سیال ته پکې په دویم راوند کې ماته ورکړه ډیره جالبه لوبه و دی شپې ته دوی د قهرمانانو د شپې نوم ورکړ او سیالې پکې تر سره شوې دو نور لوبغاړي چې یې په پاکستان پورې اړه درلوده بلې په ایران پورې اړه درلوده دواړه بهرني لوبغاړي دوی هم په دې سیالیو کې برخه اخیستې و چې ایرانی لوبغاړي پاکستانی لوبغاړي ته پکې ماته ورکړه د احمد ولی هوتک دا بریا په کور دننه د ګڼو افغان چارواکو لوري نه وستایل شو په سوشل میډیا په ټولنیزه میډیا باندې احمد ولی هوتک ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون باندې زیات شمیر چارواکو د دې سیالۍ لپاره تیر شپه زیات امنیتي تدابیر نیول شوی وو او دغه سیالۍ چې د ټی اف جی سی په نوم باندې د افغان دغه د بنسټ لوري نه د سیالۍ د بنسټ لوري نه پلار چول شوی وي ټیکټونه وړیا کړی وو ټول خلکو ته ویلی وو په یوه اعلامیه کې چې افغان ولس فکری آرامتیا ته اړتیا لري نو ځکه باید ټول مینوال په دې سیالۍ کې په وړیا ډول باندې برخه اخلي او راځي خپل احمد ولی هوتک د سیالۍ د ګټلو نه وروسته دا بریا د ځان او د ټول افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وباله وی ویل چې د دې سیالۍ په کولو سره یې نړیوالو ته وښود چې کولای شي نړیوال لوبغاړي افغانستان ته راشي او دلته نړیوالې سیالۍ ترسره کړي په د امنیت په فضا کې
او مننه و موردل چې د ګډو رسمي لوب افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک تیر شپه په کابل کې وټوانی د خپل برازیلی سیال لیوناردو باربوسا ته ماتې ورکړي او په کابل کې تیر شپه یو شمیر نورې رسمي لوبي هم وشوي او ګڼندرچان ورغلي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان په کچا په لومړي ځل په خوست کې د نمونوي شونځي کمپلیکس ګټه اخیستنې ته وسپارل شو دا کمپلیکس د سویل ختیځون د څلور ولایتونو خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو ممتاز او لایق زده کوونکي د زده کړو لپاره جذبوي د پوهنې سرپرست وزیر وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې به دا ډول نمونوي شونځي چې د زده کړو معیاري اسانتیاوي لري جوړ شي نور حال په دې راپور کې
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د سویل ختیځو څلور ولایتونو د ممتاز زده کوونکو لپاره په لومړي ځل د هیواد په کچه د نمونوي خوانځي کمپلیکس له جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شو د یاد لسې په ودانیزو چارو چې 215 میلیون افغانۍ لګښ شوی د نږدې 300 زده کوونکو د اوسېدو ظرفیت لري د خوانځي ته به د خوست سربیره د پکتیا پکتیکا او لوګر د نهمو لسمو یولسمو او دولسمو ټولګیو ممتاز او لایق زده کوونکو کی جذب شي د یاد کمپلیکس د پرانیست په ځای کې د پوهنې سرپرست وزیر رنگینه حمیدی آزادای رادیو ته وویل
دا پروژه مو د 250 میلیون افغانۍ پروژه ده چې دا نمونوي مکتب د څلور ولایتو د پاره دلته جوړ شوې دي او ان شاء الله دا غسه نمونوي مکتبونه شپږ نور هم په پلان کې لري وزارت معرف چې دا اولين خوشبختانه خوست په تاریخ کې اول ولایت سو چې دا مکتب مو دلته افتتاح کی د خیره تعمیر دو او یا درسي او تا کلری کونه لیلیا ده مسجد دی دا سی مکتب په افغانستان کې دروسه پوری په افغانی بودیجه نه دی جوړ شوی دا زموږ لپاره افتخار
سره دې چې په خوست کې د نمونوي خوانځي لپاره د تدریسي او لیلیا د تعمیرونو په ګډون کمپلیکس بشپړ شوی خو تر اوسه یې اړوند ریاست ته د اداري او تدریسي برخې تشکیل نه دی ورکړل شوی د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د پوهنې له وزیر وغوښتل چې د خوانځي ته د تشکیلاتو په پیدا کولو کې همکاري وکړي
د زده کوونکو په برخه کې یو کس ته اجازه ورنه کوچه د نخبه نیوي د نوښتګر نیوي د خپل مکتب کې ممتاز زده کوونکي نیوي او د مکتب ته راشي ځکه دا به بیا د خوست خلکو سره ظلم وي تشکیلات بیخي لوی اړتیا ده
د خوست چارواکو بیا له کورونې وغوښتل چې خپل اولادونه په خوانځیو کې شامل کړي خوست والی محمد کټوازی وویل
دا نن دا ګلاني ماشومان دې وطن ګلان سبا دې پاره به دا رسیږي او دې وطن رهبر به خلاص کړي او دې نه دا تقاضا کوم د دې پلارونو مشرانو دا تقاضا کوم چې کوشش وکړي خپل اولادونو معرف ته وسوکي چې معرف ته ولاړ شي کومک ورسره وکړي چې څو دوی پخپلو پښو ودرېږي علم ته لاسته راوړي او پوهنتونونو ته ولاړ شي او د وطن رهبري په لاس کې واخلي.
په خوست کې 300 حکومتي ښوونځي او 130 خصوصي ښوونځي فعال دي چې څه د پاسه 3.5 لک زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. د خوست دریمه برخه زده کوونکي نجونې دي. له دې پرانیستې یوه ورځ مخکې په یوه غونډه کې په دې ولایت کې د 15 ښوونځیو لپاره جوړې شوې نوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې.
په خوست کې نمونوي لیسه پرانیستل شوه. د خوست ترڅنګ پکتیکا ته ورسو. د پکتیکا په زرمت ولسوالۍ کې له نږدې و کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکې وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
زرمت هیوالو یو ولسوالۍ ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي همدلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته یې له ورتګا منع کړې.
وسم التا دی انجن لپاره مکتب نشته دی، حتی د دینی درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ دی انجنو په قصه کې نه دی. موږ په ډیر مشکلات التا درس وایلو، پټ پتلو یو جمعه تا کله چې طالبان خبر شو بیا غزاینه هم په موږ باندې زول کول، بیا ګرتیس تراغلو دلته درس وایو.
لیلا وای په ډیرو ستونزو بلاخره بریالی شو چې هم خپل او هم د خويندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلی او ولسوالۍ کې زرګونه نور انجونې ښوونځیو ته د تګ د زیری په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان زدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او 50,000 کسان اوسیږي چې نیمه برخه انجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د 10,500 په شمېر کې انجونې د زده کړو په عمر برابر دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په 150 ښوونځیو کې 15,000 زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو 12 ښوونځي له هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بنفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې تر رسیدلې چې انجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن او لږه خو امینه ترلاسه کړې د په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پالې کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د خزینه ښوونکو د ګمارنې د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سخت منتقد او په روسیه کې د فساد ضد د کمپاینر الکسی ناوالنی محاکمه نن بیا پیل شي. تیرونی د محاکمه لخند سره مخامخ شوی و. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزیسیون بندي مشر الکسی ناوالنی به نن جمعه یو ور بیا محاکمې ته حاضر شي. تیرونی د محاکمه نیمګړې پاتې شوی و. ناوالنی چې د اپوزیسیون مشر او د فساد ضد کمپاینر دی، په خوا په ځلونو نیول شوی او حمله پرې شوې دي. ناوالنی د اگست په 6 نیټه له سایبریا څخه مسکو ته په الوتکه کې ناروغ شو او له کبله یې الوتکه په نیمایي لاره کې په اومس کې کېناستو ته اړ ایستل شوه. نوموړی د تیر کال په سپتمبر کې په سیمه ایزو انتخاباتو کې د اپوزیسیون د مشرانو د ملاتړ لپاره سایبریا ته تللی و. ناوالنی د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنیدو سره سمونی ول شو. د جرمنی ته د درملنې لپاره تللی وو. روسته لدی چې په حق کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمنی او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیښه کې لاس لري. روسیه ویلی چې په دې پیښه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره سره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د ناوالنی له نیول کېدو سره سم په درسته روسیه کې مظاهری کیږي او د ناوالنی زرګونه پلویان نیول شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
مخکمو د ساجی رډو د دې سات په خبرونه کې دا راپور لخوسته درلود چې هلته نمونوي لیسه پرانستل شو او په گاونډي پکتیا کې د زرمت پولیسوالي کې جونې لسته کړو وسلوالو به برخې کړی دي. خو هلمند ته مخه کوو، په هلمند کې د هلمند په مرکز لشکړګه کې په سلګونو کوچنیان لسته کړو به برخې شوې دي. دوی په درنو کارونو بوختي، د ماشومان له ساره تر ماشومه پوري درانه او وژمهاله کارونه کوي او د کورنۍ لګښت د دوی په غاړه دی. په دې اړه راپور
په جګړه ځپلې هلمند ولایت کې د کوچنیانو ناوړه او نامعلومه برخلیک په دغه ولایت کې سلګونه هغه کوچنیان چې د جګړو لامل شوونځي پر مخ تړلې او یا هم د کورنۍ سرپرست په جګړو کې وجل سوي وي، اړ دي چې درنه کارونه وکړي او یو غولا ډوډۍ پیدا کړي. دا کوچنیان د ورځې له سهار تر ماښام پورې په لاسي گاډیو کې بارونه وړي او یا هم په دکانونو او مستریخانو کې په کارونه بوختي. ډیر کله د دغه سیزاینو مسولین ور باندې درانه او سخت کارونه کوي. ځینې نور کوچنیان بیا له سهار تر ماښام پلاستیکان او ټیمان ټولوي چې له دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه په لاس راوړي. په لشکرګاه ښار کې په درنو کارونو بوخت درې ماشومان سیمولا نصیب الله او وحید الله ازادي راډیو ته ویل:
زموږ د ټیمان ټولو مکو خرڅوم یو څو یو څو په چې سیزن ډوډۍ رانی سم کوټه ماښام لا اوس چورته ودریجو ساروخت چې راس تر ماښام پرې پخ چې خپل خپل یو شی مچ ټول کوړل ته خسو یو لسې شلېش موږ هغه باندې خپل رو یعنی سلام علي خدای دې درې ډوډۍ کې ځغ ونو تر ساره مخ پاتې یلې کوه
200 300 ونیم سو نه ورته خلاص نه مشر لرم متم تعلیم پر نه کې نه مشر
ډوډۍ شین لرو ورو دا شین لرو موږ دلته پیدا کوو موږ دا د پاره نشې چې ما شان د پاره یو شی پیدا کوم تعلیم سره الکل لرم وحی نه لرم دا را د سلام غني زو سلام غني نن سلام غني لکه زه یو
دا د هلمند د سلګونه دا ډول کوچنیانو دردونکې کیسه ده. دا ماشومان تر ډیره د داسو کورنۍ دي چې د رواني جګړې له کبله پلرونه وژل سوي او یا هم کورنۍ بې ځای سوي دي. له دې سره د پوهنې ریاست د مسولینو د معلوماتو پر اساس د هلمند په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ګڼ شمېر ښوونځي تړل سوي هم دي. د دغه ولایت د پهونی رئیس رحیم الله سلطانی وایي چې وو شونځي تازه دروان جګړو لامل دغه ته په مرکز او ولسوالۍ کې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي.
وش په تبه په شاوخوا کې د پخوا څخه غیر پارې دي چرند ځین مشکلات په اساس باندې دي چې موږ تشکیل نه ورته لرو، ودانی نه ورته لرو، خیمه نهسته، کتاب امکانات نهسته، چې دا نه تابان به شونځي هم تړل. په دغه ورستي ورځو کې چې د جنگونو بدبختانه په هلمند کې پیښ شوې دي، د دې لامل ډېر شونځي د پیلند لپاره سکوت شوې دي. د دې جملې څخه څوار لسباب د پیلند لپاره په ناو کې شونځي تړل شوې دي. دوه باب نه دالی دي، یو باب نه سراج او دیر لسباب شونځي هم په مرکز پر یاد دي. مرکز د اطراف لکه فاصله بابا جو دا سرکار خواته ده جنوتی کې چې هغه ممکن د موقت وخت لپاره د شونځي تړلې پاتې شي. د ایتوبې لرو چې برته د ځکهونکو پر مخ باندې شونځي خلاصي.
د هلمند د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال محمد امان نیکمل وای تر دې مهاله تر 300 پورې ماشومان چې دغه ولایت شاروالي سروي کړي په درنو کارونو بوختي. د دې په خبره چې د یادو 300 له جملې څخه د ځینو سره مرسته کړي او په خبره چې بیلابیل د عامه پوهاوی پروګرامونه هم ورته لري.
نور هغه اطفال چې په بازار کې په شقه کارونه باندې بوخت دي د یو سرمیله وخې چې موږ د وکیل د وزر له وکیلانو سره او د اسناپ له وکیلانو سره کوم سروي کړی ده. په تقریبا په تعداد د 300 تنه ماشومان له مختلفو اسنادو سره شاګردان دي او کار کوي. اوبدې ته ورته شاید ډیر کسان وي. په چې شخه کار کوي خود پلان گزاري وکړو. په دې ارتباط منصف ادارې سره خبره کړې ده یو منظم پلان گزاري وکړو. اول یو پلټر وکړو په بازار کې په شهر کې پلټر وکړو چې هغه ماشومان چې واقعا مجبور دي او هغه هغه ماشومان څخه جلا کړو چې هغه هیڅ مجبوریت نه لري او کورنۍ دې ته هڅوي چې کار وکړي. بعد له هغه څخه موږ دې ته یو پروګرام لرو تر څو اړوندې ادارې کوم چې تخنیکي ولایتي کمیټې غړي دي اړوندې ادارو خپل د مسولیتو سره سم به ماشومان ته خدمات وړاندې.
بل خو بیا په لشکرګاه کې د عقلي، عصبي او رواني ناروغي متخصصین وایي چې په کوچنیانو درانه کارونه کول د هغوی پر ذهن، روح، فزیکی او رواني حالت منفي اغیز لري.
ستاسو له پیغامونو
لایک د لغمان ولایت لنګار ولسوالۍ نه خبرې کوم. از برای خدای ته د لنګار او د لغمان ډیر سره کم ده او د لیارې نه بيخي پولیس خلاص جوړ کړي. دغه لیارې غم دی وکړي د لغمان ولی بيخي دغه لیارې غم نه کوي. خلک کتابه شو پولیس خلاص نه جوړ کړي هیڅ کورو ته نشته. والسلام.
زه کلیواله شنه د سلمن ولایت د ندلی ولسوالۍ څخه تاسو پیغام لرم. سلمن ولایت د تراخ او بو زرکت لري د سندونو پکشي خو متاسفانه چې د سلمن د سندونو څخه ګټ نه اخیستل کیږي. یعنی هغه اوبه د هغه شپالتي ایران ته بهیږي. نو زما د اړوند چارواکو څخه دا هیله ورزه ده چې کوم بندونه دي یو بند د سلمن د روزګار ولسوالۍ د فرحات بندې باید دا بند وتړي. دا د تراخ برېښنا زرکت هم لري او نور داسې بندونه په هیواد څلارو بار کې ډېر ستا باید هغه ته توجه وکړي چې نور ځوانان نور هیوادو ته ولاړ نه شي او دلته په کور دننه پر کار باندې مصروف شي. وسلام په احترام.
نورستان ولایت کې د صحت په بخش کې د نورستان ولس مشکل سره سوګرون ده. خاصتا د صحت کارکونکو غړي دا شپږم میاشت روان دي. دا تر اوسه کارکونکو معاش نه دی ورکړل شوی او دوا یې نشته. همدغه مشکل زه لاسي ګیروان د نورستان ولایت د خلکو د صحت په بخش د کارکونکو د کارمندان او ډاکټر صاحبان دا مشکل سره د لاسي ګیروان دي. تاسو څنګه غوښوي چې زموږ خبرې دا پوری چارواک سره شریک کی چې تاسو ته یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. تر دولس نیمو بجو وروسته روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا خبرونه ارتوپیډي ناروغي ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر سرګندونی په دې ارتباط ووري. خوست کندوز ته مخه کو. د کندوز ولایت په مرکز کې شمنن جونی د سولې د ټینګښت په خاطر د شار پر دیوالونو رسامي کوي. دوی وایي غواړي چې سولې ته د رسیدو په هدف ټول افغانان لاس په کار شي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
په دې ورسته کې په کندوز ولایت کې یو شمېر جنونو د تیراژ په نوم یو هنري ډله جوړه کړې ده او د ښار په بیلابیلو برخو کې پر دیوالونو رسامي او لیکنې کوي. دغه هنري ډله وایي چې دوی د سولې د ټینګښت په هدف پر دیوالونو مختلف شعارونه لیکي او رسامي کوي چې د جګړې د ښکېلو لورو پام د سولې ټینګښت ته واړوي. د دغه هنري ډلې مشره نونس کلنه صدف دانش ده. دا وایي
تقریبا یک مدت کوتاهی میشه که ما این گروه تحت نام
زموج هنری دل د تیراژ په نوم یادیږي. دغه ډله لس غړي لري چې شپږ تنه یې نجونې دي او څلور تنه یې هلکان دي. یو نقاش هڅه کوي چې د خپل ولس دردونه د تصویر په ژبه بیان کړي تر څو د جګړې ښکېلې خواوې له جګړې لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
د دې هنري ډلې غړي وایي غواړي چې د رسمۍ په ژبه د جګړې کارغړنه چیرته خلکو ته ښکاره او د سولې له نیکمرغوي خبر کړي او دغه راز د ځوانانو هنري ظرفیت لوړ کړي چې له دې لارې د سولې د ټینګښت په خاطر خپلې هلې ځلې وکړي. د دې هنري ډلې غړي هدیه خلیق په دې اړه وویل:
ما بیشتر روی حقایق روزمره مثال
د هنر په ژبه د ټولنې ورځنی حقایق او پیښې بیانوي او د تاوتریخوالي او جنگ پر ضد کار او فعالیت کوي. طالبان باید له جګړې لاس واخلي. موږ د خپل هنر او د قلم لاري د سولې د ټینګښت په خاطر کار کوو او مختځو.
دوی د جګړې پر ښکېلو لورو غږ کوي چې نور د تاوتریخوالي پای ته ورسوي او وربند اعلان کړي چې په هواد کې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. په کندوز کې د دې هنري ډلې فعالیت د یو شمیر دولتي او غیر دولتي ادارو په عملرنه هم ځان ته اړولې ده. په کندز کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جامع از جوانان متحد و هنرمند آمدن روی ارزش‌های
یو شمیر فعال او هنرمند ځوانان راټول شوي دي او دوی د رسامي استلو او د شعارونو په لیکلو سره غواړي د سولې د چنګښت په خاطر کار وکړي تر څو خپلې غوښتنې او هیلې د رسامي او د لیکلو په ژبه بیان کړي
په کندز کې په دې ورستیو کې د سولې د ټینګښت تر عنوان لاندې بېلابېلې برنامې عملي کیږي چې له دغو پروګرامونو څخه یوه هم دغه هنري ډله ده چې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګښت په هدف د دې ولایت په واټونو کې فعالیت کوي.